Radio.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست. د نیم ساته خبرونه په خبرونو پیلو. د کرکټ د نړیوال جام په لومړی نیم پایلو به کې سبا سهار وختي د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه سره مخامخ کیږي. د لوبه د ویسټ انډیز په تروبا سټډیوم کې د کابل په وخت د سهار په 5 بجو پیلېږي. بل نیم پایلو به د هند او انګلستان ترمن سبا مخام تر سره کیږي. د نیم پایلو به ټیمونو ته کماتي اوخري د کرکټ د نړیوال شورا لخوا 180,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي او فائنل ته په وتلو 1,200,000 ډالر خپلوي. خو که فائنل او جام وګټي 2,450,000 ډالر جایزه ترلاسه کوي. پر دې سربیره د کرکټ نړیوال شورا د ګروپي او د غوره اتو په پړاو کې بریالیو لوبډالو ته څه باندې 1,150,000 ډالر جایزه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له شاوخوا 40 ورځو وروسته له بهرنیو سفرونو بیرته کابل ته ستون شوی دی. د ښاغلي کرزی او سلاکار او نږدې همکار شاهزاده مسعود ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې ښاغلی کرزی بیګانه وخت له متحدو ایالتونو څخه کابل ته ورسید. پخوانی ولسمشر د غوی د میاشتې په وروستیو کې د سترګو د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی و او وروسته د خپل ورور د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره متحدو ایالتونو ته ولاړ. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د شکنجې په تور شپږ کسان نیول شوي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د څلورو نورو شکمنو تورنو د نیولو لپاره هم پولیس هڅې کوي. په خواله رسنیو کې د یو ځوان څو ټکان ورکوونکي بربند عکسونه اوس خپره شوي چې د ادعاو له مخې د طالبانو سیمه ییزو ځواکونو له یوې نجلۍ سره د ټلیفوني اړیکو په تور په بېرحمۍ سره شکنجه کړی او لاسونه یې ورتړلي دي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې پرونې په پروان ولایت کې درې کسان هر یو په 9 درو وهلی او په درې کاله باندې محکوم کړی دي. د محکمې ویلي چې په پروان کې یوې ښځې ته له کوره د تیښتې او دوو نورو کسانو ته د غلا په تور د سزاوي ورکړل شوي. سترې محکمې همدارس په یو بل بیان کې تایید کړی چې د هرات په اوبې ولسوالۍ کې هم د دوشنبې په ورځ یوه ښځه د دې محکمې د ادعا له مخې د زنا په تور په 9 درو وهل شوې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ګڼو ښځو په ګډون لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزا یې ورکړي دي چې د کار د بشري حقونو د مدافع ټولنو غبرګونونه پرولی دي. کرملین پرون اعلان وکړ چې روسیې ته د هند صدر اعظم نریندر مودی سفر ته چمتووالی نیسي. دا به پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله مسکو ته د ښاغلي مودی لومړی سفر وي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي چې د مودی د سفر کره نیټه به وروسته اعلان شي، خو هندي رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم مودی به د جولای په لومړۍ اونۍ کې روسیې ته سفر وکړي. او د کینیا ولسمشر د دې هیواد پر پارلمان برید د هیواد ملي امنیت ته ګواښ بللی او ژمنه یې کړې چې د دې کار د تکرار مخه به ونیسي. ویلیام روټو دا وینا څو ساعته وروسته له هغه وکړه چې لاریون کوونکو د پارلمان ودانۍ ته اور ورته کړ. مظاهرهچیانو د یکشنبې په ورځ د کینیا د پارلمان پر ودانۍ برید وکړ او له امنیتي ځواکونو سره یې نښتې وکړې. د مظاهرهچیانو د مالیه د لوړولو د قانون پر ضد اعتراض کړی. د یو شمیر معترضانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی، خو دا راپورونه په رسمي ډول نه دي تایید شوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان شپږمه ده چې د 2024 میلادي کال د جون د میاشتې له شپږویشتمې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. تاکل شوی چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په روانه اونۍ کې د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي.
زبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت ته هغه به د شیخ هیبت الله اخندزاده تر میز او دفتره د دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي.
متحده ایالاتونو د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو په اړه اندېښنه ښودلې. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې غنم لو پیل شوی دی.
په لوبغاړو د افرینې په خپلو مټو باندې قوي قوي لوبډلې ووهلې او بالاخره تر سیمی فائنل ځان ورسوي. انشاءالله څنګه چې دوی اعظم اراده ده په هغه جذبې سره چې لوبه وکړي انشاءالله فائنل ته هم وتلی شو.
دا د افغانستان د لوبې په اړه چې سبا سهار له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي د یو مینوال خبرې وي. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته تکل شوی چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په روانه اونۍ کې د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي. دا خبره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته د دوهې په دریمه غونډه کې د ګډون په هدف د همغږۍ لغونډې ورسته وکړه. د دوهې دریمه غونډه به د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړه شي. تیره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې او د یونما د مشرې روزا اوتنبایوا هغه اعلان چې د دوهې په دریمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون نه کوي ګڼ غبرګونونه پرول. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پرز د دوهې په ناسته کې د ګډون لپاره د همغږۍ جلسه دایره کړه. د دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ماښام په اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی له قوله لیکلي د طالبانو د مشرتابه د لارښوونې پر اساس د طالبانو د حکومت د جګپوړي ویاند زبیح الله مجاهد په مشرۍ به یو پلاوی راتلونکي اونۍ خطر ته سفر وکړي. د دوهې په سفر کې له ښاغلي مجاهد سره د نورو طالب چارواکو په اړه څه نه دي ویل شوي. یوې طالب سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د افغانستان لپاره د دوهې دریمه ناسته د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ دایریږي. ملګري ملتونه د دې غونډې د مدیریت مسؤلیت لري او د افغانستان لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسفزای په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د ویاند زبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو د پلاوی ګډون به د دې غونډې اغیزمنتیا نور هم زیاته کړي.
دغه کانفرنس کې چې پریکړې کیږي یا خبرې کیږي هغه به مستقیم د زبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت ته هغه به شیخ هیبت الله اخندزاده تر میز او دفتره مخامخ یا بالمشافه ملاقاتونو کې د دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي. نو زه فکر کوم چې سره به د دې کانفرنس اهمیت زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقاهر بلخي د بیان په اساس د دوهې د راتلونکي ناستې لپاره د همغږۍ په جلسه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد، د افغانستان بانک مرستیال نور احمد آغا، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق او د صنعت او سوداګرۍ وزارت استازي برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېیمه غونډه هغه مهال له سختو نیوکو او غبرګونو سره مخ شوه چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغه سازمان د استازولۍ یونام مشري روزا اوتنبایوا وویل چې په دې ناسته کې به د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون ونه کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي د دوهې د درېیمې غونډې بحثونه به د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلو متمرکز وي. د 2023 کال په اګست کې واک ته لرستنېدو وروسته طالبانو په افغان میرمنو او نجونو ځینې سخت بندیزونه ولګول چې د ښځو او نجونو او د بشري حقونو سازمانونو خبرګونونه یې وپارول. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل او له نادولتي مؤسسو د ښځو د کار مانعات پر خزو د طالبانو د لزګونو بندیزونو او محدودیتونو څو لوی بیلګې دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په پام کې ده د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په راتلونکو اونۍ کې د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي. دا غونډه د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د دوه ورځو لپاره په دوحه کې جوړیږي. ټاکل شوی چې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې به هم هغه وخت د دې غونډې په اړه په تفصیل سره راپورونه او مرکې تاسو ته وړاندې کړو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
قدر من اوریدونکو لشپګو بجو وروسته به د ازادي رادیو خبرونه په 19:20 او 15 متره لاندو چپو پیل شي او د مخام تر شپګو بجو پورې به دوام وکړي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادي رادیو خبرونه په 12:20 متره منځنۍ او چپو اوریدای شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو په اړه اندېښنه ښودلې. د وزارت په راپور کې چې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور په نوم خپور شوی ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان د ایران د حکومت لخوا د توقیف پر مهال له سختې فزیکی ځورونې سره مخامخ شوي دي. پاینه حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وای چې په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی. دغه وزارت په یو نوی راپور کې چې تازه یې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور په نوم خپور کړی ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان په ایران کې د توقیف پر مهال له سختو فزیکی ځورونو سره مخ شوي دي او د اوبو او خوړو د نشتون سره د اوږدې مودې لپاره په سختو شرایطو کې ساتل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې نیول شوي افغانان د ایران د سرحدي پولیسو د ګولیو د ټپونو له امله له روغتیایي خدمتونو او حتی د درملنې څخه هم لرې ساتل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایرانی چارواکي د 2023 کال تر پایا له 315,000 ډیر افغانان نیولي او له هیواده یې ایستلي دي. په تهران کې میشتي یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په ایران کې د افغان ماشومانو د ځورونې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
په ایران کې په ځانګړې توګه په تهران کې افغان کاریګرو ماشومان د پولیسو له لوري ځورول کیږي. زه خپل د تهران په لارو کوڅو کې د څو پیښو شاهد یم. پولیس کاریګرو ماشومان سره ډیر بد چلند کوي، په ځانګړې توګه که هغه له افغانستان څخه وي ورسره ډیر تعویزي چلند کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې دا هم راغلی چې ایرانی چارواکي په ایران کې هغه افغانان چې د اوسېدو اسناد لري له هغو سره یو ځای چې اسناد نه لري نیسي او له هیواده یې باسي. دغه راز ویل شوي چې ایرانی چارواکو د تیر کال په اوږدو کې په پرله پسې ډول زیانمن شوي افغانان په زور ایستلي او حتی هغه سپینګیري او د ډیر عمر لرونکي کسان او ماشومان هم چې هڅه یې کوله لپولې د هیواد ته واوړي. تر اوسه د ایران حکومت په رسمي توګه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په کابل کې د ایران سفارت شاوخوا 4 کاله وړاندې په هغو شبکو کې چې ایراني امنیتي ځواکونو ته منسوبې وې دغه موضوع رد کړې وه. د ایراني پولیسو لخوا افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي ادعا کومه نوې خبره نه ده. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې په اړه تل په خواله رسنیو کې یو شمیر ویډیوګانې لاس په لاس شوي او په زلونو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران د پولیسو لخوا د ځورونې شکایت کړی دی. له بلې خوا شاوخوا 9 میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال پرته له اسنادو په ایران کې ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. څو ورځې وړاندې په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې له ایران څخه څه باندې 3000 افغان کډوال په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار د کابل په وخت د سهار په 5 بجو د نړیوال جام په نیم پایلوب کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. جنوبي افریقا او هند یوازینی دوه هیوادونه دي چې د شل اووریز نړیوال کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان تر اوسه نه دی مات کړی. افغانستان د اتو غوره لوبډلو د پړاو په وروستۍ لوبه کې د بنگلاديش په ماتولو سره نیم پایلوبې ته لاره وموندله. د نیم پایلوبې دوهمه لوبه د افغانستان او جنوبي افریقا له لوبې وروسته د انګلستان او هند ترمنځ ترسره کیږي. په دې اړه تفصیل سفیولا ستانکزای اوروي.
افغانستان او جنوبی افریقا تر دې مخکې دوه واره په شل اوریزو لوبو کې سره مخ شوي چې دواړه افریقا ګټلې. یو وار د 2018 کال په نړیوال جام او بل وار د 2018 کال په نړیوال جام کې. خو اوس وخت او کیسه بدله ده. د افغانستان ټیم د استرالیا په څیر د نړۍ داسې ټیمونه مات کړي چې ځاني د نړیوال جام حقدار باله. د افغانستان ټیم په ګروپي دور کې د دریو ټیمونو پاپوا نیوګینی، یوګاندا او نیوزیلند په وړاندې بریا خپل کړه او د توغره پړاو کې استرالیا او بنگلاديش ټیمونه مات کړل څو نیمه پایلو به تلار عمومي. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د بنگلاديش تر ماتولو وروسته پیو کانفرنس کې ویل دا د افغانستان حق و چې نیمه پایلو کې شامل شي.
د کرکټ وی هاف پلیډ ان د هول ټورنمنت سو فار
د ټورنمنت کې تر دې دمه چې څنګه لوبي مخکړي زه فکر کوم موږ مستحق یو چې په سیمه فائنل کې ووسو. دا چې هر یو خپل مسولیت اخیستو د ټیم لپاره تر ټولو خلو بکول زه نه پوهیږم چې خوشاله می څنګه اظهار کړم، خو دا زموږ لپاره د یو ټیم او یو ملت په توګه واقعا لوی لاسته راوړنه ده. زه نیمه پایلو به تام سترګې پلان نو
لوکینګ فورورد ټو د سیمیز.
د افغانستان لوبه پنځشنبه د جون 28 د کابل په وخت سهار په 5 بجو پیلېږي. افغانستان بل جنوبي افریقا سره د ترینیداد په تروبا لوبغالي کې مخشي هغه سټډیوم چې په ګروپي دور کې افغان لوبډلې پاپوا نیوګینی ته پکې ماته ورکړې وه. د جنوبي افریقا ټیم که څه هم د نړۍ له خورا تکړه ټیمونو حسابېږي او د شلووریز فارمټ ځینې لوبغاړي لکه ډیوډ میلر، کوینټن ان ډیکاکا او ایدن مارکرم نړیوال شهرت لري، خو بیا هم د افغانستان د ټیم په وړاندې لوی آزموینې سره مخ دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف بیا وایي په ټیم یې باور دی چې کولای شي فائنل ته لار پیدا کړي.
په لوبغاړو دی آفرینې، لوبغاړو ډیر زیار او زحمت وایست، افغانستان ته ویاړو افتخار راوړو، په خپلو مټو باندې قوي قوي لوبډلې ووهلې او بل اخره تر سیمه فائنل ځان ورسوي. ان شاء الله څنګه چې دوی پرفارمنس دی څنګه چې دوی اعظم اراده ده په هغه جذبه سره چې لوبه وکړي ان شاء الله فائنل ته هم وتلی شو.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی وار په 2018 کال کې د کرکټ په نړیوال شلووري جام کې شامل شو او اوس په 14 کلو کې د شلووریز فارمټ له غختلو ټیمونو شمیرل کیږي. سیمی فائنل ته په وتلو د نړۍ له ګوټ ګوټه افغانانو او د کرکټ مینوالو د افغانستان د ټیم مبارکي ویلیا او لوبغاړي ستایلي. په تر ټولو جالب بیان کې د ګایانا ولسمشر ډاکټر عرفان علي چې د نړیوال جام ځینې لوبیا مال ته وشوي په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي موږ باید د دې خبره نړیوال جام دغه لوبغاړو ته ورکړو. ښاغلی عرفان مخکې هم څوار د افغان ټیم د ستایلو لپاره لاغوي سره لیدلی. د نړۍ د کرکټ پیژندل شوی پخوانی لوبغاړي سچن تندولکر هم ویلي نیمه پایلو به د افغان ټیم د وتلو سفر چې پکې د نیوزیلند او استرالیا په څیر ټیمونو ماتول شامل وو فوق العاده. هغه ویلي بریا مو د سخت کار او قاطعیت نتیجه ده او د ویاړ ځای ده.
له خبرونو ور اخوا
ل آزادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د ګرځنده موبایلونو د ثبت او راجستر د بهیر ل پیل دو سره د کابل یو شمیر اوسیدونکو اندېخمن دي. دوی وایي ګرځنده ټلیفون د دوی شخصي وسیله ده او دوی نشي کولای نورو ته اجازه ورکړي چې د دوی شخصي معلوماتو ته لاسرسي ولري. لدې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د ټلیفونونو د ثبتولو هدف د خلکو د موبایلونو خوندي کول دي. خو د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په خنۍ چارواکي وایي چې دا کار تر ډیره د خلکو د څارنې په مخه کیږي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د خلکو د ګرځنده موبایلونو یا شخصي ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاړه د اعلانې په خبرولو سره لیکلی چې دغه بهیر په خورا پرمختللي او منظم الکترونیکی ډول پر مخ ځي او د موبایلونو د ثبت فورمې هم ویشل شوې دي. نوموړي ویلي چې له دې اقدام څخه یې موخه د خلکو د شخصي موبایلونو ساتنه ده او ادعا کوي چې تر اوسه د دغه پروګرام له لارې له 100 څخه زیات غلا شوي موبایلونه کشف او خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغه اقدام په اړه د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو اندېښنه لري. د کابل اوسیدونکو لیمه عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار خلکو ته زیان رسوي او چمتو نه ده چې خپل موبایل ثبت کړي.
موبایل یو شخصي معلوماتو پکې ازما خپل همدام اندېښنه ده، ځکه موبایل کې زما ځینې خپل شکورني معلومات دي پکې. نو زه نه غواړم چې زما معلومات دي بل چا سره شریک شي. خدای مکړه که زما معلومات دي بل چا سره شریک شي کېدای شي ماته زیان ورسیږي شریک شي، نو دا یو اندېښنه ده.
د کابل یو بل اوسیدونکو رحمت الله هم ورته اندېښنه لري.
که دوی غواړي چې د تروریستي پیښو مخه ونیسي ځنه سیم کارتونه هر نه هغه کسان چې دوی ته ویره ورسره لري یا افغان دولت یا افغانستان ته خطر دي که هغه مشخص تعقیب شي کومه ستونزه بنه وي که دوی د وټولو اړیکو ته لاسرسی لري یا مثلا دوی هغه غواړي چې وایوري دا به یو څه افغاني اعلانات هم اجازه نه ورکوي او شبم نه وي ځکه د خلکو شخصي حریم دی.
خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ یو شمیر پخواني چارواکي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو ثبتول یو غیر قانوني عمل بولي. د دې وزارت د نشراتو پخواني رئیس عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
د دې کار په کولو سره بیلا بیلې موخه تر لاسه کیدای شي. د موبایلونو خاوندان په دې ډول تعقیب کیدای شي. کدا کار په دې موخه کیږي چې څوک د چا موبایل غلا نه کړي، دا یو اضافي مسولیت دی چې د کورنۍ چارو وزارت پر غاړه اخلي. د امنیت خوندیتوب د خاریانو مسؤلیت، د کورنۍ چارو مسؤلیت نه دی. موبایل د یو شخص شخصي ملکیت دی، حکومتونو ته اړتیا نشته چې ثبت کړي.
د مخابراتو وزارت دغه پخوانی چارواکی د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو او ګرځنده موبایلونو ثبتول یو غیر عادلانه کړنه بولي او وایي چې یوازې د سیم کارتونو ثبت او راجستر یو قانوني عمل دی او د هغې څارنه د اطراد ادارې دنده ده. هغه زیاته کړه که د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کوم موبایل د شمیرې د غلا اړوند شک ولري، د محاکمو له لارې د مخابراتو وزارت ته مراجعه وکړي او د مخابراتو وزارت دنده ده چې کشف او تعقیب یې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په کندهار کې د غنمو فصلونه رسیدلی دي او کروندګرو لو پیل کړی دی، خو کروندګر وایي چې وروستیو رښتونو فصلونو ته ګټه کړې او تمه ده چې حاصل به ښه وي. خو دوی په عین حال کې د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال پرتله د غنمو کرنه 10% زیاته شوې، چې له دې سره به د دوی په وینا حاصلات هم زیات شي.
دا غنم ساز بارانونه وسو تر نورو کلوه زیات بسل وکړي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
واړو چې دا مرسته دی وانبارو چې د ځای راځي یو څوک مسره کومکې هغه بای چې پات پاکدار ورسي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ د چې د جنوبي افزه په کچه د با کیفیت غنمو د تولید لامل ځانګړي شهرت لري. د یادی ولسوالۍ یو سیدونکو غامیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کرلی او ورستوی بارانونو هله منکړي چې حاصلات به هم شبي.
دا خو د خیر ساش بارانونه وسوله، په خوا چې موږ لس خوروار اخستل شر پر هغه ځای 15 خوروار غنم اخو او بیا پر هغه سر بیره موږ اتصاد کمزورې دی د امبارو او توان نه لرو. موږ نو وس مجلس دا دی چې موږ سره امداد وسی د امبارو چې بسګر په سر سره ورسېږ. داسې نه یې چې دوی په کلي کې ملک ته ورکې، ملک ورور لکړې مشکې وشوروي بالا مځکه والا د هغې پاتې سي. بسګر نه زما دا لس نوکان لس سره به د مځکه کې وتلې دي. نو باید چې حق پاکدار ورسېږي، راسي یو څوک پښتنه یو آیات وکړي.
د یادونې ده چې په غنملو کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر له خپلو حاصلاتو خوښ دي او په کورنوی مارکیټونو کې د خپل حاصلاتو د پلور هیله لري.
نن اکبر شادي راغلی دلته په داله وخت د سار سبا درلس بجو پر مړلو کو تقریبا یو نیم سل افغانۍ یو سل شل افغانۍ داسې مرته پاتېږي. بیا در مازګر مړ اختیو خو د بیکاری پر ګرځېدلې لاس بخته کړی دي. لږ خو مسله شي نه پاتېږي، خو موږ د دولت صدا غوښتنه لرو سش کا چې وسلات سوي دا ډېر مسله وصول سوي دي. دا چې راوګرځېږي په خپل ملک ځای پر ځای سي بیا موږ د بل ملک دې تل چانو پیدا.
ما نوم اسرائیل چې ما نه ګور ته ګټه ورسېږي. لویت مثال مځکه ولاته مثال داسې بل خر کښ ته غوته شي وزي مثال او بیا مناسبه بیا سي ما یو ګودام نه شه دلې ورته فعال سم سال خارج هم صاف پاکستان منه د خاصه منه ربانسي دلې پر اشرف سر زی پر زی سي اندر مسلمان در سړي سړي منه واس پور سي منه ګونی پسام بارانس.
په ورته باخ کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداري ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کشتونو لبندي زورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کشتونه کړي چې د دوی په خبره ورسخه به 3,17,000 ټنه غنم تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سش کال تولید سوی غنم د دې ولایت د وسیدونکو 80% پر کولای سي او بازار ته ل وړاندې کېدو سره سم به د غنمو به هم کندهار کې ټیټ سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایې د مخې پر شپږ نوي زره څه د پاسه هکټاره باندې سږ کال د ابي غنمو کښتونه سوي دي چې لله الحمد د وروستیو ورښتونو په برکت سره حاصلات کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤن دي، د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري. او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې 3,16,000 څه د پاسه میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځانګړي ډول کندهار کې د غنمو د کرکیلې د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو مهال تر هلمند وروسته د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو د تولید او کرکیلې لوی مرکز وو، د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تاریاکو د کرکیلې کچه صفر سوې ده.
په کندهار کې د غنم لو د پایل په اړه راپور مو اوریده. نن سهارنی خبری مجله لنورستان څخه په یو راپور پایته رسو. په نورستان کې څاروي لرونکي شکایت کوي چې لیوي خو د لبنیاتو د پروسس اصلي وسایل نه لري او بلخو بازار سور دی. دوی وایي کې تولیدات په سم ډول پروسس شي او بازار ورته پیدا شي نو دوی به ډیرو ولایتونو ته شیدې، مستې، کوچ، پنیر او وړي ورسوي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو تولیداتو مخه به ونیسي.
د نورستان په کانتیوا دره کې طوفانان د رڼو بهیدونکو اوبو تر څنګ هر یو په غړکیو کې ماسته چولی او هغه شهر دی. د طوفانانو په خبره چې د شیدو او مستو پروسس عصري وسایل نه لري او د پخوا په څیر ترې په دودیز ډول پنیر او کرت جوړوي، خو په خبره چې د بازار د نشتون له امله یې تولیدات ژر خرابیږي. د دوی له ډلې 15 کلن محمد خالد په نورستان کې د مالداران د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې ګاول ماسته چاو شپې په کله چې ماسته دې دا 14 به د تبار دې زګې بده او چې یخ شي کنه خو او به سر چې دې مالونه اوسګار شي به دار اخلو او دا غټه وهو او دینا به ورسته دا چې لږ شان دی او شل ملټ داس دین ورته وهو به دینا دا لږ ګرم کیږي دا چې به راغون شي به دا مو دا به داس دی خولې تر نه راو باشو
دیرش کلن محمد طاهر چې یو اوسپنیزه پتیلې پزمکه یخي او پکې اوزه رالو شوایي
مونږ د مال د غو د زور دغه نن څنګه هغه لاس تر ورو شو دا مې په غړکه کې راکاو په غړکه کې دې هغه ځای کېږي اکثر کم مناسب ماغه سي لاس تر ناراضي یعنی شو د دې لاس تر ناراضي شو د دې لري واه ما پروسس کېږي نه
مالداران له حکومت او مرستندوی ادارو د لبنیاتو د پروسس عصري وسایلو او تولیداتو ته د بازار موندنې غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي هم د مالدارانو شته ستونزې مني او وایي مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته یې په وار وار د خپلو خلکو ستونزې رسولې، بیلابیل ژمنې ورسره شوي خو تر اوسه ورسره داسې کومه مرسته نه ده شوې چې په مټې د څاروي لرونکو ستونزې هوارې او ژوند کې مثبت بدلون راشي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د مالدارۍ او حیواني روغتیا د برخې امیر ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
دلته په زیات اندازه ساروی روزل کیږي او زیات محصولات موږ لرو، خو د محصولاتو د پروسس لپاره هغه معیاري او عصري شکل باندې موږ وسایل نه لرو. نو یو ځل بیا ستاسو دراډونه په ټولو ډونرانو باندې غوښتنه کوي چې د نورستان غریب او بیچاره ول سره همکاري وکړي چې تر څو کولای شو د مالداری سکتور دومره پرمخ لاړ شي چې د سیالانو سره د سیالي په قطار کې ودرېږو او همدارنګه د محصولاتو لپاره یې مارکیټینګ هم پیدا کړو.
په نورستان کې مالداران او هم د طالبانو حکومت مای چارواکی وای د دغه ولایت په هر دره او کلی کې په زرګونو غواګانی وزي او میګي ساتل کیږي او هر ورستري په ټنونو شیدی تر لاسه کیږي. د دوی په خبره ک چیرته ورته د لبنیاتو د پروسس پر مختلفي وسایل ورکل شي او تولیدات ته بازار موندنه وشي د دوی عاید به خو ورسره به د مالداري سکتور هم لا وده وکړي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.